اردونکو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستۍ خبرې غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت ورځې 15 بجې شوې. په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراورو. له هغې وروسته به په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو دریم پړاو په اړه معلومات درکو، او همداراز په شمالي وزیرستان کې فوځي عملیات، او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د پاکستان سفر، او دغه رنګې نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی ورځو فرخنده اسد ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې نن د بلدیاتي حکومت ناظمانو او نائب ناظمانو د منتخبېدو وروسته د خپلو چوکو سوګند پورته کړی. نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو وسوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی، او د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزن رایسن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې نن د بلدیاتي نظام ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو وروسته د خپلو چوکو سوګند پورته کړی دی. په یو شمېر سیمو کې دغه عمل سرته رسیدلی. په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند محمد عاصم خان بغیر د سمقابلې د ښار ناظم منتخب شوی دی. هغه او مرستیال ناظم سید قاسم شاه نن د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. ارباب عاصم خان د خپلو منتخبېدو وروسته د میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دی به د ښار اولس د خیګړې لپاره کار کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو کامیاب امیدوارانو پرون د خپلو چوکو سوګند پورته کړی وو. نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایي ډګر وسلوال برید شوی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغې صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیونی خارګوټي کې نامعلومه وسلوالو چې په موټر سایکلو راغلي وو حمله کړې. په دغه وسلوال حمله کې یو انجینیر په دغه وخت وژل شوی، او د بل تختول شوی انجینیر مړی هم موندل شوی دی. د چارواکو په خبره وسوال په تیخته کې بریالي شوی دی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې، خو په یاد سیمه کې بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې له مودې راهیسې فعال دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په دغه ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو، له هند سره د پولې په شخړه، په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر، او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. هغه به د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې سوارلس مشکوک وسلوال وجلی دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر میرمن نسیم ولی خان ویلي چین دې د اقتصادي راهداري په معاملات د وړو صوبو ګټې په پام کې ونیسي. نن د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې میرمن نسیم ولی خان وویل د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبې هرکلی کوي، خو باید د وړو صوبو حقونو ته هم پام وشي. هغه زیاتوي
پکار دی چې داسې لائن جو داسې لاب جوړ کی چې هغه غیره د ټول پاکستان سب سے دی یو لاب جوړ شي. یو آج پنجاب له خدای تعالی با چای ورکړ، نو زه خدای تعالی خو با چای ورکړ، نو د دنیا خلک ولې دا کوي چې پنجاب راخي زمون کول په سری مصالحت کوي.
میرمن نسیم علی خان وایي چین خپل هم د ډیرو ستونزو نه تیر شوی، نو باید چې په پاکستان کې د وړو صوبو د مشرانو غوښتنو او مشورو ته غوږ ونیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته رسیدلی، او خپل افغان سیال سره په یو غړي خبرې غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. شتاین مایر نن په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ورغلی، او له افغان چارواکو سره به په بیلابیلو مسلو خبرې کوي. د افغانستان په هلمند کې د افغان عسکرو د مطبوعاتي دفتر مسول محمد رسول زازی وای تر شپه د درو بجو په شاوخه کې افغان ځواکونو د مساکله ولسوالۍ هغه سیمه بیرته ونیولې چې د تیر اونۍ په چهار شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. زازی وویل په دې عملیاتو کې د دیرشو په شاوخه کې وسلوال وژل شوي دي او د نوینه زیات ژوبل شوي دي. په دې عملیاتو کې چې تیره شپه ترسره شوي هوایی بمبار هم شوی دی، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د دو دوه نور همکاران دي وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې درې کاله کې سزا ورول شوې چې په نړیواله کچه هم غندنه شوې ده. ګریس چې د آسترالیا د نن یې په سیډنی کې په یو کانفرنس کې وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري چې د دوی سزا معاف کړي. ګریس دغه سزا ناسمه او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې ګرځولې ده. ګریس د 2013 کال په دسمبر کې له خپلو دوه نورو همکارانو کاناډایي محمد فهمي او مصري پروډوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول شو. مصر بیا ګریس په فروری میاشت کې له هیواده وویست. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخ اغیز مخه ونیسي. هادی چې د حوثیانو لخوا د مرکز سنا له نیولو وروسته جلاوطنه دی، دا خبره د سوډان د سفر په وخت وکړه. سوډان د یمنی اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. او بل خبر دا چې د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې وو روغتون کې داخل کړي دي. د آسټریا خبري اجنس وایي دا ټرک چې افغان، بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه اتلل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شو. د دغه ګاډي ډرایور چې د رومانیا وو هم نیول شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې فرخنده سود وړاندې کول. په دې غړي کې باورې د خبر پښتونخوا په بلیاتي انتخاباتو کې کما بشو شاوخوا 15,000 نمائندګانو د خپل څوکۍ سوګن پورته کړو. د بلیاتي حکومت غړي له خپل اختیاراتو څومره خبر دي؟
اختیارات رااله خو هغه کم شي نو که زما واډ باندې زما یو مسله یا زه د اهل کم تطبل واډ یو هلته کونسلان او کارپین نیسي د هلکولې طریقه نه زه نشم په ځانته کې هلته به.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر داسې مهال د پاکستان په سفر ده چې رپورټونه دي چې کېدای شي امریکا پاکستان ته پوځي مرستې ودروي. له دې ګام سره به څه نتیجې رامخته شي؟
پاکستان به مالي مشکلاتو ته مخ شي. پاکستان باندې به د امریکا سره سوخ کمزوري شي. پاکستان ته زیات سخت مخ ته احتیاط وکړي چې د امریکا د مفادو په لاره کې.
په دې نیک دوه ورځو کې په قبایلي سیمه باجوړ کې یو وار بیا د قبایلي مشرانو هدفي وجنې شروع شوې دي. دا چې د دې تر شا وجوهات څه دي؟
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا څه تراغو څه کوتره کیږي او زه په دې باندې څه ځای کیږي او مري یعنی په زرګونو د یو هغه نه نیم څو تسان یو کین ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشاله دوسر اوس. اوس د خبرونه لومړی رپورت تر زوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په خبر پښتونخوا کې د بلیاتي نظام په دریم پړاو کې نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنه وشوه. پرون په بلیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو نمائندګانو هم د خپلو څوکیو سوګن پورته کړو. په دې اړه معلومات لرو له خپل خبریال شبیر جان چې دا مهال موږ سره د پېښور نه د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان ستړي مشه، یو څه معلومات لري چې نن کومو ګوندونو غړو خپل سوګن پورته کړو؟ دا هم راته وایي چې ټوله شمیره څومره ده؟
ډېر مننه احسان. بالکل نن د خیبر پښتونخوا په دې مشتغلو کې هرڅ کوم د ضلعي ناظمانو، د تحصیل ناظمانو او دغشان د ټول ناظمانو او نائب ناظمانو چې کوم انتخابات وو هغه تقریبا سر ته ورسېدل. اوس هم هغه عمل سر ته روان دی. سرکاري نتیجې لا تر دې مخې ته نه دي راغلي. چې کوم غیر سرکاري نتیجې دي یا کوم ځایونو ته چې موږ تللو په پېښور کې زه تقریبا څلور پولې ټاون تحصیلونو او د ضلعي چې ضلعي ناظمینو چې کوم ځای کې انتخابات کې دلته ملاړو نو په زیاتره ځینو کې په خیبر پښتونخوا کې کوم واکمن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د دې کاندیدان چې کوم دی هغه بریالي شوي دي او په پېښور کې هم په زندین د پېښور ضلعي نظامت او نائب نظامت دواړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند دي دغه شان پېښور په څلورو ټولنو کې تقسیم شوي دي نو هغې کې په دریو کې د پاکستان تحریک انصاف کسان چې کوم دی بریالي شوي دي صرف په یو سریو کونسل په ټاون کونسل په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ نوازلې دا شند سوي نور برخو کې هم بل بل رپورټونه دي چې هغه کې زیاتره برخو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مردان کې په عوامي نشل ګوند دا شند په چرسده کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند نو د نور ځلونو هم مختلف رپورټونه راغلي دي وخت کې د پولینګ چې کوم عمل دی د پولینګ عمل دا سوچ یعنی لاس کار کول دا سوتونه چې ولنو بس کم ښکارا عمل چې کم کسان کم کینډیډیټ هماتیان هغه وخت کې درته د خطو کوته به له ګولې زیاتره سیمو کې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غوړو چې کوم دی هغه د نظمي او د نائب نظمي سګن هم پورته کړی او لکه شی وړاندې واپس ته یا سرکاري نتیجه هم به تر شي
شبیر جان درته وایي چې څه معلومات لري کنه چې دا ټوټل شمیره څومره ده
تاسو آواز کړ شو سر خو به تاسو دوم چې تقریبا سبان زره کینډیډیټان نه هغه په دې کې بریالي شوي دي او دا شان په خیبر پښتونخوا کې په 15 ځلو کې په 23 ځلو کې دا انتخابات شوې ځکه چې په 2 ځلو کې په تورغر کې هغه هم لا د غیر ځلې سټېټس په معاملې دا شان په بون کې په پاکستان باندې هیڅ کوم چارکټر نه پتاي ځلو کې څومره تاثیر نه دي د هر یو ځلې په سر او د هر یو تحصیل په سر باندې کوم دي ناظم دی دا شان نائب ناظم دي نو صحیح شمیره بوس الیکشن کمیشن چې کله خپل شمیره د دې او ټونو سر ته ورسې عمل لا غیر ورستو براکین لا غیر ورستو بیا صحیح شمیره تاسو درکوي
ډیره مننه تاسو نه شبیر جان د مشال ډیو خبريال په خبري موږ ته معلومات راکول او دن کو تاسو ته مچې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مقامی حکومتونو غړي به لسبانه کار شروع کړي او صوبایي حکومت به د په خبره هیڅ قسمه مداخلت په دې کې نه کوي لکه څنګه چې تاسو وردل په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنی وشولې او همدارز پرون په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو نمائندګانو د خپلو څوکۍ سوګن پورته کړو نو دا چې په دغه نظام کې یعنی په دغه بلدیاتي نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فند په استعمال کې څومره با اختیار وي په دې اړه د فرخند اسد دا رپورټ وو
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل څوکو سوګند پورته ک دغه انتخابات مې په درشمه نیټه تر سره شوی وو دا ځل په دغه نظام کې ځینی بدلونونه اهم راغلي دي د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د خزو په مخصوص سیټ کار کوي وای په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوې دي
دا ځل وایلد وازو شو چې دو کوڅو کې دو کونسل شي بلدې کې یونین کونسل په کلوري څو تقسیم شو بل په درو تقسیم شو بل په دوه باندې تقسیم شو هغه اختیارات رااله خو هغه کم شروع کړه جما وارد باندې زما یو مسله یا زه به هله کم په بل واډي او تل کول څنګه فیمینیس له هر کول طریقې نه ولې نه شم چې ځال تکي حل کما دا چې کوم غو ټول یونین کونسل کې ګرځي دوم ته ټول اختیارات او فند براغي چې کم دې مونږ لګاو ال تکي مونږ لا بولې شو دا در په واډ شنو د واډ وای ز چې دې له شان تکي مشکل دي چې ته معلومات نشې چې زه واډ کې څوک یا واډ څه شي دي یا زما د کم دې تو اختیارات دي نو چې د خپل اختیارات څخه نشې چې کم حدود پوری ما ته اختیارات نه تړو ته څه څه نه کوزه
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د خصو لپاره ټاکل شوې دي او د جنرال سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته به فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه اثر ته ورسوي د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبا کې کیږي دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به حکومت طریقہ خرچ
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فنڈ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغه کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې سفرک و نه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کم د عوامو کم نمائندگان لري چې هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بره سره باندې ځان دي چې دا فرض کړو سو بدلم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره نو دې ګورنمنت بیا دې نه پکا تور کا زمانه دې دې کم کسان دې دې د بل پاند یا دا به ور کوم دا نو بشاته کوم پکا دې دې کما اپوزیشن والا پټو نه کم فلک منتخب شي نو هغه چې دې خلکو منتخب کړي نو داخله کم د دې ملک یو حصہ دې ملک وسیږي چې څنګه د پټې دې ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړي چې دا غي مسریات کې انداز دې دې اپوزیشن نن چا وټور کې دا هم خلک دې
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتی نظام لومړی غونډه با کله کیږي او دوی با د کومینیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به اوس د خلکو وړې او بنیادی مسلې زر تر زره هواري کی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
نو مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. زو اسلام آباد ته پاکستان وای امریکایي د دفاع اقتصاد او ترګری مخنیوي په ګډون ټولو څنګه کې اهم ملګری دی او د دوانو هیوادونو خ اړیکې او مرستې د ټولو منطقې او نړۍ په ګټه دي. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او امریکا د کمی سلامتۍ د مشیر سوزان رایس ترمنځ شوی. نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورت کې ورو.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د شوی ملاقات دوران په دواړه خيزه چارو سیمایي صورتحال خصوصا د هندستان او افغانستان سره په تعلقاتو او امنیتی چارو خبرې وشوې. د وزیر اعظم هاوس له خوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی پاکستان امریکای سره تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکوي او دا ځکه چې د دوانو ملکونو ترمنځ مرستې او تعلقات نه یوازې د پاکستان امریکا بلکې ټول منطقې او نړۍ په فائده کې دي. د ملاقات دوران د وزیر اعظم وینا وه چې امریکای د دفاع اقتصاد او ترهګرې د مخنیوي په ګډون هر سانګه کې اهم ملګری دی او راتلونکي کې بعد واړخیزه تعلقاتو ته نور وده ورکولی شي. اغلی سوزن رایس د ترهګرې خلاف جګړه او گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو پاکستانی هوډ ستاینه وکړه او وی ویل د پاکستان امریکې ترمنځ تعلقات سمړختر روان دي. د امریکا د کمی سلامتۍ مشیر سوزن رایس د دورې د ضرورت او اهمیت په اړه چې مشال ریډیو د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز د مشر نجم رفیق نه تپوسو کو نو دو
میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم معاملہ
ترسو چیز ما ذاتی خیال دے دا وقت اہم معاملہ دا پاکستان او ہند ترمین زا دا جنگ خطرہ دا زدہ گنم چے امریکہ با پاکستان توائی چے دا سی حالاتو کے دا دیر صبر او زغم نکار واخلی او بلا خبرہ دا افغان حکومت او طالبانو ترمین زا دا مذاکراتی عمل دا کم چے دا وقت ولال دے نو امریکہ با لپاکستانا غواڑی چے دا مفاهمتی عمل بیا شروع کولو کے کردار ادا کری. نو ما تخکاری چے دا سوزن رائس دا دورہ دا دغی سلسلی یو کڑی دا
یہ وزٹ جو ہے سوزن رائس کا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
د ذکر دا چې اغلی سوزن رایس د خالی په ماسخوتن د پاکستان په دوردنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلې ده. نوموړی به پاکستان کې د خپلې ایسارتیا دوران د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ پوځي مشر جنرل راحیل شریف سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم د خبر پاڼې لارې ویلي چې امریکا ورسره د دفاع او نورو څانګو کې د مرستې ژمنه کړې، نو بلخوا رپورټونه وایي کېدای شي امریکا له پاکستان سره له پوځي مرستو لاس واخلي ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقاني شبکې پر ضد کاروائی نه دکړي، یعنی دغه رپورټونه دي. نو همدارازو امریکا چې د کولیشن سپورټ فند لاندې له پاکستان سره فوجي مرسته کوي، له رپورټونو سره سم دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثر کاروائی سره مشروط ګرځول شوی دی. دا چې د امریکا له خوا په پاکستان مالی مرسته درول بعد دوه هیوادونو ترمنځ پړیکو څه اثرات پرې باسي، د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې ورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کوالیشن سپورټ فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دي. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو تر څنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا له خوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورټ دی دا څه بند کړ نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت ملو شي چې امریکا چې کومه ده پاکستان سره ملګرتیا کوي دا هغه پوری تر څو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پارا اتحادی دی. دا چې ډېر ځله دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. ما خیال دا هم کو تاسو تاریخ ته ګورئ دا ډېر فائدہ نه ده کړی. پاکستان ډېر مالی مشکلات او سره مخ شوی دی او خپل پالیسۍ چې کوم هغه اختیار کړل هغه جاری ساتلې ده. څنګه به دا وشي د پاکستان د دې تعلقات څه په کومه فاندو سره پاکستان مالی مشکلات او سره مخ شي. پاکستان باندې به د امریکای سره رسو کمزور شي. پاکستان به زیات سخت مخ شي اختیار ولري چې د امریکای د مفادو په لاره کې.
په پیښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان با خپل ملک د نن تر هغه چې دی هغه زیاتې دوت نه پریږي دی او د دې کومې ټکانې چې دی هغه به ختمه وي که دا سه تراګر کاروایی پاکستان کې دنه کوي یا ګاونډ کې کوي نو دا غي الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کومور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي چې دا مونږ نه کوي د دې لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز کوالیشن سپورټ فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمای زمینیت منفی اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کوالیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وا. دا حالن چې کوم د ضرب از شمالي وزیرستان کې کوم اپریشن کیږي دې باره کې هم دا دې باندې تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا اپریشن چې دی دا به سر ته نه رسي او پاکستان کې دنه با تر اگر چې هغه با مضبوطی کی او ماته خاري چې هغه با گاوند کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عزب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کوالیشن سپورټ فند لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالر ورکړي دي چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کوالیشن سپورټ فند 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
دا عملی حمیزاده چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د پاکستان په وزدا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمبار کې 14 مشکوک وسلوال وجلی دي. د پوز د مطبوعاتو څنګ یې اس پی آر تر مخه په هوایي بمبار کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل شوی دي خو وسلوالو د پوز اداوې رد کړې دي. نور تفصیل سیمې د مشالډو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. ISPR تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټکانې بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شوو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کارا معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نوړاندې د فوج اما اړیکو څانګې خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي خو وسلوالو دغه دعوې رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د هلمند والی وای د موسی کلاول سوالی کې پر روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی دی، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې.
د هلمند والی وایي د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوي دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقواو یو عملیات په مساکلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساکلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت بلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري، خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوې دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباري کړي دي، ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباري لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نو جګړه نه ده سوی، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات سوی دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیتي قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخه د ولسوالۍ د سیمه ایزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د اجملان رپورت موردو زو د پاکستان باجوړ سیمه ته په دینګدو کې په باجوړ خبرې سیمه کې یو ور بیا د خبرې مشرانو هدف وجني شروع شوې دي. دا چې د تشا وجوهات څه دي او د دې لوجې څه ستونزې را مخته شوي، تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوا کوي چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس د غوسیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوی او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلی مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د مامندو د امن لخکر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخ وی ګراندې او تردا محل په سونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې لمهنده تللی دي. خو ملک دفتر خان د دغه وجنو ترشا نه اتفاقی لوی سبب ګڼي.
کوم به وسه ده او کله چې د خپل ځان او خپل کور موږ خپل پیری او درولې او خپل چاندې ورکو او دغه نمبر ته نه شنو که کدا د انسان مو تقوم مایشه ده او بعضی حالات دي چې مو هغه د قومي هغه صحیح متحد او اتحاد نشته ده. ظاهره که به قوم را لگیگی و غیبه ویزه استعمال گره اما خود باطنی که دا غیی کارونه زی نور نوری نداشتن تا چه قوم و حکومت متفق نیز داده دو افایه و مثال داری نو د
باجوړ قبایلی سیمې یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوي چې دا مهال په باجوړ قبایلی سیمه کې د 950 زیات قبایلی مشران په هدفي وجنو کې وجل شوي دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا سره راغو سکوت راکېږي او زه په دې باندې سزا یې کېږي عمري یعنی په زرګونو د یو هغه نه نیم سو کسان یو کین ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا بو تشمار نه بل څه ورک شي ودوم نه جنہ کوي زمون صحابه کې نه سي دا یو غړ غم خبره ده د یو زبردست فکر خبره ده زمون د پښتنو دا کاه د تبعی خبره ده زمون دا و کو خدای پاک جل و شانه هو جوړ کی او دا پښتانه یو موټی یو اتفاق شي نظر ما چې پښتانه په ټول دنیا کې یو ځلیدون دی قوم یو پورا امن قوم بای.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده چې له وجې ډېر امنیتي او ټولنیزې ستونزې نه هواریږي.
مجید بابا رپورټ مورې ده چې باندې 15 بجې شوې نو له فرخنده سره د خبرونو لنډې جوړو.
نن په خیبر پختونخوا کې د ډیر وشتو زلو د ناظمانو او مرستيال ناظمانو د منتخبیدو عمل سرته ورسید او یو شمیر سیمو کې په زلو تحصیلونو کې ناظمانو د خپل چوکو سوګند پورته کړ. په پیښور کې د تحریک انصاف ګوند محمد عاصم خان بغیر د سمقابله د خار ناظم منتخب شوی دی. نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو وسوالو په برید کې یو انجینر وژل شوی دی. چارواکي وایي د بل تختول شوی انجینر مړ هم موندل شوی د دغه بېخې پړه چا نه ده منلې. د امریکا د ملي امنیت سلاحکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزو تعلقاتو له هند سره د پولې په شخړه او په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې شوې دي. د پاکستان پوځ دا وکوي چې پرونې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباري کې سوار لس مشکوک وسلوال وجې دي خو وسلوالو د پوځ دغه ادعا یې رد کړې دي. په هلمند کې د افغان عسکرو د موسی کلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې د تېرې اونۍ په 4 شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلی هغه به د افغان چارواکو سره د افغانستان او جرمني د اړیکو په اړه خبرې کوي. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د ده دوه نورو همکاران دی وبخي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې 3 کاله کې دورول شوی چې په نړیواله کچه غندل شوی دی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. او د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې شپږ څلوېښت غیر قانوني کډوال پکې وو درې ځوانان په نازک روغتیايي حالت کې موندل دي.
اودونکو دا فرخنداسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دا به هم وایي چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د نښتي راپورونه دي او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان هندوستان په کړکیچ لیکلي. دغه لړکی مشرق ورځپاڼه وایي چې د هندوستان پوز د ګوره بارے او دزو سره نور لسته نمړ شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولباره نه ځپل شوی سیمو دوره کړي د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړي ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار دا چې په نړیوال کچ دا معاملې را برسي رکړي او د غلړ کې ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي مليحه لودي کردار ډیر مهم دی چې هغه د هندوستان د مخ نړۍ ته وخایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي وی بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خو لیکي چې امریکا هندستان ته ویلي د پاکستان په حق لدې بے بنیاده پروپیګنډې نه کوي، ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړې. خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوک نه و چې جوهري وسله جوړ کړي. خو چې کله په کال 1947 کې هندستان جوهري دماکي وکړي، نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو، نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼه لیکي د پاکستان رینجر ځواک لخوا د تیرې چهارشنبه په ورځ د پټرولیم پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي اسیم حسین نیولو سره د قانوني واک ناسم استعمال کړی دی. د ورځپاڼې په خبره داسې حالاتو سره به کېدی شي د ترګری پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه ځنډولې. مقاله کې راغلي هند د وړاندې نه د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو، ځکه چې هند د افغانستان ځینې غوښتنې نه شوې پوره کولې. د دواړو مقالو ځینې برخې له انیس اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر اسیم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. اسیم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګری و، د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. اسیم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلي او تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د اسیم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړې دي چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. یو افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي، او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړې دي چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغه څو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخانی سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي رستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه ناسړه و، ځکه چې د بلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نه شوې پوره کولې. روسپانه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانې د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته اوغوګستای اردن کو را پورونه وای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی د زنو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د مولا اختر محمد منصور او د مولا منصور داد الله د پلویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د انخطی نه دی تایید کړی، خو یو شمېر هغه کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د ایسوسیټډ پریس ایجنسی ته د انخطو په اړه معلومات ورکړي. تفصیل د اجملان په رپورټ کې.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور داد الله د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ لړیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکفان په وسلواله کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع سوي دي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود دي کومه سوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا چې کاری چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پمنځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نو مولوی لازادی رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیات واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له سره بیات نکوي فتوا ورکړي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړه تلار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وای د 15 وسلوال روسلاغي وژل شول چې ملا منصور داد الله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لړیر مودې رئیسی د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې وای هیلمند چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې وي د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
تجملان نمو رپورٹ اور دو افغانستان کی پد کی گو د تیر یوی میشت رہی سے چھ د ننگہار پ حسارک خوگیانو شیرزاد ولسوالیو کی افغان گڑو امنیتی زواکونو للوری د دولت زد وسلوالو خلاف چھنی زملیات پیل شبی وو
پای ته ورسېدل. امنیتي ځواکونه وایي چې په دغه عملیاتو کې یې تر 150 تنو پورې وسلوال وژلي او تر 300 زیات یې ټپیان کړي دي. نور حال د جلال آباد د مشلو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په یادو عملیاتو کې تر 250 تنو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیس کې د 201 سیلاب کلوردو قماندان جنرال محمد زمان وزیری په خوګیانو ولسوالۍ کې خبريالانو ته وویل
د 150 کسه د دوی مړي دي په دې عملیاتو کې، 112 کسه د دوی چاپیان دي، د دوی 3000 تشکی، 3000 وان، 1000 زیګوایا د دوی تخریب ده، د دوی له مونګاویان افاده ژوندۍ ونیول چې هم امنیتي ارګانونو ته سپارلې دي چې په دې کې سرګروپان، قماندانان او ماینی خودون کې موجود دي.
نوموړی زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې له امنیتي ځواکونو څخه 14 تنه وژل شوي او 3 تنه پکې ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل
دغه عملیاتو په ترڅ کې موږ د خپل ملي پولیسو لپاره چې خاص ډول پیسې راکې موږ 14 امنیتي پوسټ چې دغه لپاره موږ استقامت برابر کړ، دغه پولیسو پر سربېره باندې 13 لپاره محلي پولیس نور جذب کړ چې په محل کې مو تعلیم تربیه شروع ده.
جنرال شیرزاد زیاتوي چې دوی په پام کې لري چې د یو شمیر نورو ولسوالیو لپاره هم محلي پولیس اضافه کړي او په خبره یې چې د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو توان لري. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګېدلي پر ټولو هیوادوالو غږ کوي چې دوی سره د وطن په ساتنه کې مرسته وکړي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د وطن خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی چې هر ملک ودان دی زموږ اساسو ملک روان دی. باید موږ کو شخصي دي کې نظامي دي کار ارګان دی، باید خپل وطن خپل خدمت وکړو چې داسې خدمت وکړو چې د خپل مور غوندې د خپل خاورې خدمت وکړو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد مشال راډیو ته پر استول شوی برېښنالیک کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې 29 تنو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولي، 14 ټانکونه او 9 رینجر ګاډي ویجاړ کړي. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو ادا نه مني. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو خبرونه تا غوښتي دی. ډیلی بیسټ وی پانی د پېښور ایڈورډز کالج جلاوتنا پرنسپل ټایټس پریسلر یو مقاله خبره کړي چې سر لیکي دی ولې پاکستانی ټولنا کې برداشت په ختمېدو دی. د دې مقالې غټه برخه لګې د می ورستو د پېښور ایڈورډز کالج جلاوتنا پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو عمر چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبي چې د 15 بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا محل په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د دې په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 راهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پریسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي. د ده په خبره د پاکستان آئین هر چا ته د مذهب پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطنا پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی، او پاکستان کې د یوې لوی تعلیمي ادارې پېښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداري لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګرۍ ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دی. نو همداراز پر چارټر لانجا راپورته شوه. نو موړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پریسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پریسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ہندوستان ٹائمز ورسپاڼه لیکي پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ډیره مهمه ګڼي، خو پاکستان کې ځینې ګوندونه بیا وایي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب ته ګټه ورسیږي. ورسپاڼه زیاتوي چې د چین چارواکي پر دې اندي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به دا کوریډور د وسلوالو پر وړاندې یو خوندي لار هم وی. د مقالی غټي برخه لانی ساجملو.
ہندوستان ٹائمز رسپانه لیکي په ستمبر میاشت کې بعد د پاکستان او چین پرمختیايي ډلې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلويخت پروژو ته حتمی شکل ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري پروژې شپږ سلويخت ارب ډالر خرچ راسي او دواړه هیوادونه دا د یو تعمیراتي پروژې نه زیات مهم ګڼي. مقاله لیکي د پروژې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او په نړۍ کې به د چین اقتصاد لا نور پیاوړی شي. رسپانلی کې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلور دیرش ارب ډالر فنډس به د انرژي پروژو ته ورځي او په دې کې به د نیمایي څخه زیاتې پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالې تر مخه کله چې دا هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریډ سټیشن ته لس زره او سلور سوه میګاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلي و په پاکستان کې د اقتصاد ښه کولو لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په سرګنده ډول ویلي وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمېدو وړاندې به د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د ماسې یو خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاکار کیسر بنگالی ویلي دي چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د وروسته پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغسې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلي دي چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسولو د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړول شي. د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه وارې خبرداری ورکړه چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 2000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 8000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ریپورټونو لمخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمن هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکو اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. ہندوستان ٹائمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه وزي چین دی کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین دې لړ کې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنا زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی لپاره مهمه ده، خو د پاکستان خوندي ساتلی شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په سینټ کې خیمه کمیټې ته په یو غونډه کې څرګند شوی چې خبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناخت کارډونو او نورو دستاویزاتو نوکریانی ورکړل شوی دي. په اړه تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د جمعې په ماخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قیمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موقع انکشاف وشو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قیمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نه شوې دي باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. پدی اڑا سینیٹر باز محمد مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
پاکی جی داغا تقریبا 3,156 سے پدے کے 18 نمشتا 17 نمشتا 16 نمشتا 14 نمشتا ٹیچنگ تا پکے نان ٹیچنگ تا ہم پکیشتا فورم پکے شامل دی صرف دے خیبر پختونخوا دی 2008 نا ہونی تھا 2013-14 پورے شوری منکو داو دے چھ منکو ٹول ریکارڈ راوڑے سرا دے ایڈریسز چھ کم فرقا تا تمرا کسان چھ دی دے دے تعلق کے کم دے سرا دے آیا دے پشاور سرا دے مردان سرا دے بنو سرا دے چا سرا دے چا سرا نے دے او بل داغا دا دے چا پا حکم بازی دا دومرا کسان آخیست شوی دی
کلیچ مشال ریڈیو پا دے حق لا دا خیبر پختونخوا دا حکومتی ڈلی تا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو دا غوی ناوا
دیکھی تے کم خبر آتا چھ کم ہوکڑا چہرہ دیکھی نوکریان بخ نوکریان شوی دے پا دے کڈو مسیل نشتا پا دے شانی کار نشتا نو زخ ویما چے مسیل او شان خدی کار نئی نو دا غٹ والیشن نے او بالکل لکا منگا فیٹائی دا آخ پاشی دا او دا انصاب پاشی دا او کبھی کے منگ پخل کم دن نہ انصافی کو زما بخل چے پیچھے تا قابل قبول نہ منگ بدی بانی بالکل ما بخل چے وی علا وی میکشن علی منگ وی میکشن دا بدی دے تایغات منگ کو اخی حکومت جو چے خبر ائی خط پدی کی سمرا دے ائی خط پدی سمرا نشتا اگ پر اس کا ائی خط پکیو دا مطابق پس دا اور کون سیلا
دا سینیٹر باز محمد پ خبر چے دی بدا معاملہ سر تا رسوی او کپدی کی د تیر حکومت او ک د موجوده حکومت خلق شامل وی نو دا ہغوی پر ضد با پ ہر جوڑ کاروائی کی گئی سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
لا اسلام آباد زو شوقدر تا د ورسک د ډیم نه تر د یک غونډه پوري د وتلی اوبو نهر اوبو کمیو د یک غونډه کروندګر وای چې د هغو زمکو ته اوب نه رسی چې لوجه لګو زیات 2000 کړه زمکا د وړي په موسم کې شاړوي دغه کروندګر ګیله هم کوي چې د مچنۍ کروندګرو په نهر کې غیر قانوني ناخی یا لختی وستلی دی چې لوجه او به کمی دی تفصیل د شنواز سرغزی په دې رپورت کې
د ورسک د بن وتلی هغه نهر چې په میچنه تیر شوی او تر د یکون پورې وتلی دی د اوبو د کموالی لوجه د یکون کروندګرو ته اوبه نه رسی ځینې کروندګر دا هم ګیله کوي چې د ورسک د بن سره نږدې د آباد ځمکو کروندګرو په نهر کې ځای په ځای غیر قانوني سوري کړي او خپل ځمکو ته ترې ناقي او یا لختي ویستلی
نو حسن ولی خبرې کوم اوس غیر قانوني ناقي د میچنه د نهر نه خلکو وهلي زمنګ د املوکو ډیر خایسته باغونه دي هغه باغونه زمنګ نه خراب شو چې کله میوه ونیسي د اوبو د نه واجی
بلخوا د میچنۍ بنگلو د سیمه اکبر خان وای چې غیر قانوني ناقي هیڅ یو چا هم نه دی جوړې کړې
تقریبا یو درې هفتې مخکې اوبه بند شوې دا باران نه شوې هغه بلدارانو د اریټیشن په رپورټ باندې په آرډر باندې هغه نیار بند شوې وه هلته اوبه کمې شوې وې هغوی ته که نه بل نیار د شګې ډک دی بس ډېره نه ده اوبه کمه ده په دې وجه باندې اوبه نه راکېږي
هم د یکغون یو بل اوسیدونکی او کروندګر انجینیر معلم افضل مومند وای چې په نهر کې د اوبو کموالی د ولسي وګړو د لاسه نه بلکې د حکومت بې غوري ده
دا خو چې کم دی نهر نه دی دا خو اسناله ده په دې کې دومره اوبه راځي چې هغه صرف د میچنۍ والو لپاره هم کافي نه دي چې څا قصور دی کنه دا قصور اصل کې د نهر دی ځکه چې نهر انتهایی ورغوټه ده
ارشد خان مومند چې د میچنۍ د داخلو اوسیدونکی دی او هغه وای
نهر غټېدل لازمي په کار دي چې یاره د نهر اوسنه او څه غټ شي چې د خلکو تم ته پیدا ورسي په نهر کې بعض ټایم کې
خو حکومتی چارواکی وای چې هغوی د فاټا سیکریټریټ اریګیشن محکمې ته د نهر د لویوالي ویلي هم دي خو لا هم پر کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د محمد ایجنسی د یو کغون د سیمې د کروندګرو ستونزو په اړه مو رپورت اوریدو وخت شوی دی درې منټه کم شپږ بجې او د نن ورځې د ناسا خبرونو وروستۍ شیبې دي نو راځي چې له فرخنداسه د وروستۍ لنډ خبرونو اورو
نن په خیبر پختونخوا کې د دیرویشت ضلعو د ناظمانو او مرستیال ناظمانو د منتخبېدو عمل سرته ورسید په یو شمېر سیمو کې په ضلعو تحصیلونو کې ناظمانو د خپلو چوکو سوګند پورته کړ نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو استوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی دی چارواکي وایي د بل تختول شوي انجینیر مړی هم موندل شوی دی د دغه پیښې پړه چا نه ده منلې د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزن رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو له هند سره د پولې په شخړه په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې شوې دي د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وجري دي، خو وسلوالو د پوز دغه اداوی رد کړي دي. په هلمند کې د افغان عسکرو د موساکلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې د تېرې اونۍ په 4 د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدلی، هغه به د افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې کوي. د الجزیرا ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې دی او د دو دوه نور همکاران دي وبخښي. دوی ته د یو داسې حکم له مخې 3 قید اورول شوی چې په نړیواله کچه غندنه شوې ده. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراخه اغیز مخه ونیسي. او د آسټریا چارواکي وایي په یو ټرک کې چې 26 غیر قانوني کډوال پکې وو، 3 ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې نیولي دي.
اردن کوم د سره د مشل ډیو د نور ځین ساته خبرونه پای تر چیږي. سبا سحر پورا په 9 به یو ور بیا د مشل ډیو خبرونه شروع کیږي. همدې چپو تاسو د ډیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل قربا سره محمد فیض اجازه ورکړئ. د الله پامان.